Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړنی سهارنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن د لړم یا عقرب نه وشتمه د نومبر 19 د پنځشنبه ورځ ده. پرې خبرونه کې به ووري چې جمهوریت ریاست وای د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره د پاکستان د صدر اعظم خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکز وي. عمران خان نن کابل ته په یو ورځنی سفر ځي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژل کېدو وونه پوره شو خو حکومت تر اوسه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی شوی. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د استرالیا ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شوو جنګي جنایتونو د اعدام په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې دغو ځواکونو په غیر قانوني توګه 9 بندیان او ملکي وګړي وژلي دي. د کویت یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنئي لخوا کنټرولېږي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اعدام په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې دغو ځواکونو په غیر قانوني توګه 9 بندیان او ملکي وګړي وژلي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا دفاع وزیر انګوس کمپل نن پنځشنبه د دغه څېړنې راپور تر خپرېدو مخکې د استرالۍ ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده. دغه څېړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 50 پیښې څېړل شوې او له 400 زیاتو شهیدانو سره خبرې شوې دي. دغه راز د استرالیا صدر اعظم هم له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیې ځواکونو د جنګي جرمونو پر اداو خبرې وکړې. جمهوری ریاست تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل سکاټ موریسن په افغانستان کې د یو شمېر استرالیي ځانګړو ځواکونو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره او عدالت به تامین شي. تیره اونۍ په ځینو راپورونو کې وویل شول چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو ځینو سرتیرو لخوا له 2015 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د ناقانونه وژنو او نورو سرغړونو په اړه څېړنه کوي. د استرالیا صدر اعظم لږ تر لږه د خپلو 10 سرتیرو په اړه چې 15 لا هم په پوځ کې دنده لري د تحقیقاتو امر صادر کړی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو پر امریکا د 2001 کال له تر وروستي بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدینو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. د اکثر د استرالیا زیاتره ځواکونه د افغانستان په اورزګان ولایت کې میشتول. د کویت یو شمېر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. د هغو عالمانو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. وسلوالو طالبانو که څه هم د فبروري په 9 په قطر کې له واشنګټن سره موافقه لاسلیک کړي، خو بیا هم په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي بندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې د هرکلي تر څنګ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا سوله غوښتونکی اقدام د افغانانو او افغان حکومت د سوله ییز لیدلوري ملاتړ څرګندوي. دوی اونۍ مخکې د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو یوه حمله په شاتم بول شوي او دوه طالبان وژل شوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لیوا قومندان ډګروال سید بابا منصوري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په پرسونل باندې په شاجوي کې دښمن وختل چې حملې وکړي. خوشبختانه زمونږ پرسونل په وخته زمانه باندې دوی حملې ته ځواب ورکړ. په دغه نتیجه کې یو کس اسیر لري، دوه کسه مړي لري چې ساحه کې پاتې، درېیم زخمیان دي.
وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بند سړ په نخښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی لخوا کنټرولېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت دغه تازه بندیزونه پر ایران د تر ټولو زیات فشار راوستو تازه بیلګه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشری دورې په ورستیو دو میاشتو کې لګوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د امریکا خزانه وزارت دغه تازه بندیزونه پر هغه څه چې د خامنئی د ملاتړ کلیدي شبکه بلل شوی لګول شوی دی. دغه وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنئی کنټرولوي لس کسان او پنځلس اړون بنسټونه یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپل ځمکنی پوله تر دیر شو کلونو وروسته بیرته پرانستله. د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو پرون چهارشنبې پر پوله د دروازې د پرانستنې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا پوله په داسې حال کې پرانستل شوه چې په تجارتي مالونو ډکې لارې له پولې واوښتې. په 1990 میلادي کال کې پر کویت د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او دا پوله تړل شوې وه. خو د عراق اوسنی صدر اعظم مصطفی الکاظمي سعودی عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لري ځکه د دواړو هیوادونو سوداګری اړیکې په غوړېدو دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د بیلاروس څنګه یو خبریال چې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرو پر مهال په مینسک نیول شوی و په لس ورځني بند محکوم شو. دا موضوع د دې خبریال د کورنۍ غړو رابرسیره کړې ده. هر کارني د هغو 1200 کسانو په ډله کې و چې تیره یکشنبه د نومبر 15 په بیلاروس کې د مظاهرو په مهال نیول شوی و. هغه وخت په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې د نیول شوو کسانو په ډله کې د کارني په ګډون لږ تر لږه 13 خبریالان هم شامل ول. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 د ولسمشري ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته مظاهرې روانې دي. لوکاشنکو ځان د هغو ټاکونکو د هغو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی خو د اپوزیسیون ګوندونو ویلي چې په ټاکنو کې درغلي شوې وه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه صفر. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه سلور. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی یو. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه اته.
نجه صفه هم د افغانستان د څو خرنو د هوا د حالاتو اټکل وهره. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دواړخیزو اړیکو پر پراختیا متمرکز وي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په لیدنه کې د سیمه ایز همکاري د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په یو ورځني سفر کابل ته ځي. په پکتیکا کې ورل مخه ګڼ شمېر کسانو افغانستان ته د هغه پر سفر د اعتراض لپاره پرون لارون وکړ.
چې د افغانستان هیواد نور لتان ستړی دی د غښتا پالیسی دی نور بدله کا.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژل کېدو د الیاس دایی یو اونۍ پوره شو خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو کې نه دی بریالی شوی.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایی قاتلین پیدا شي. هغه که هر څوک وي، کله طالب په ساحه کې وي، کله حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقيقي قاتل پکار دی.
او دا به هم وره چې بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد یو اغیزناک واکسین دی وړاندې کول چارې ګړندې شوې دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکز وي. عمران خان نن د پاکستان د یو حکومتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته ځي او د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ به له نورو افغان چارواکو سره وګوري. دا لکه چې عمران خان په 2013 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړې افغانستان ته د هغه لومړی سفر دی. صالح محمد صالح نور جزئیات اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نور لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګری او سیمایزو همکارۍ پر پراختیا او نور مسایلو ورټولی وی. پاکستانی رسنۍ وی د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان چې د یو دولتي هیئت مشري کوي د افغان حکومت په بلنه نن پنځشنبه کابل ته ځي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل
د دواړو هیوادونو مناسبت په د دواړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي د افغانستان بهرنی سیاست د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت په لیدنه کې د سیمه ییزې همکارۍ د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي چې له مرکزي اسیا سره د جنوبي اسیا د نښتولو په برخه کې په افغانستان کې شتون لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست بل ویان صدیق صدیقی ویلی چې د پاکستان او افغانستان د رهبرانو په بحثونو کې به د افغانستان د سولې پر موضوع هم تمرکز وسی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لړم یا قره پر پنځمه په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ یوې غونډې ته ویلی وو پاکستان اندیښمن دی چې هندوستان شایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. هغه ادعا چې افغان او هندي چارواکو رد کړې ده. افغانستان چې هڅه کوي د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا له مرکزي آسیا او اروپا سره ونښلوي غواړي په سوداګرۍ کې پر پاکستان خپل اتکا کم کړي. د بلومبرګ خبرونې په حواله افغانستان ته د پاکستاني مالونو صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% راکم سوي دي. د پاکستان یو هیئت له وړاندې کابل ته رسېدلی او وړم ورځې له افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې پرون د پکتیکا په مرکز شرنه کې یو شمیر کسانو د پر دغه سفر د اعتراض لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره دي له اخلاصه ګامونه واخلي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
دا شوارونه د هغلسګونه پکتیکاوالو دي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په خبرګون کې په پکتیکا ولایت کې لاریون وکړ. دوی وايي پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونه نه دی او ترڅو چې د هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي ورته سفرونه کوم درد نشي دوا کولای. د لاریون یو ګډونوال تاج محمد اورګونی وايي
د دوستی ټکی کوي نو بیا هغه دوستی را سره وپاله کم چې زمونږ حق حقوق دي. نور له عمران خان څخه غوښتنه دا کوو چې دغه د افغانستان تر ازي زمونږ دغه پیغام واوره، خپل دولت ته دا پیغام ورسوه چې د افغانستان هیواد نور له تانه ستړی دی، دغه شته پالیسی دی نور بدله کا.
د دلاریون یو بل ګډونوال غلام محمد وطن ملوایی د هیواد په یوشمیر ولایتونو کې وروستۍ جګړو او افغان وژنې وښودله چې لا هم پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او اهدافو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون نه دی راوستی.
څو ورځې مخکې تاسو ولیدل وسلوالو مخالفینو په هلمند باندې د هلمند په ځینو ولسوالیو باندې پراخ بریدونه وکړل. په دې بریدونه کې وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته چې په دې کې د پاکستان د پوځ جنرالان پوځیان هم شامل وو. د عمران خان د ولسونو غوښتنه دغه نه ده چې یوازې راشي سفر نمایشي وي، زموږ غوښتنه ده چې د دهشت د جنګ د بربادۍ له پالیسۍ لاس واخلي، په افغانستان کې داسې پالیسي غوره کړي تر څو افغانان افغانستان سولې ته ورسیږي، امن ته ورسیږي.
که څه هم پاکستان په وار وار ویلي چې له افغانستان سره ښه ګاونډیتوب غواړي خو نه یوازې عامو خلکو بلکې افغان دولت هم له دې وړاندې په ځلونو د پاکستان په حکومت ورته نیوکې کړې دي. خو تازه د پنځشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه په یوه ورځني سفر کابل ته راځي او نوموړی به د افغان سولې، سوداګرۍ او د سیمې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا له افغان لوري سره خبرې وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن دی ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې کوو. د دغه ځواکونو وتل به په افغانستان کې پر جګړې او سولې څه ډول اغیز وکړي؟ د امریکا دفاع سرپرست وزیر ول مورز اعلان وکړ چې 2000 نور امریکایي سرتیري له افغانستان باسي او د راتلونکي کال د جنوري په 15مه به شمیر 2500 سرتیرو ته ورسیږي. په اوس وخت کې د امریکا 4500 سرتیري په افغانستان کې میشته. د موضوع ته نړیوالو ورسپانو هم کتنه کړې ده. احمد شیبرته وښو
لویدیس رسپانو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د اعلان په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې د جنوري میاشتې تر نیمایي به په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړي. ګارډین رسپانه لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې دي، په افغانستان کې بریدونه شاوخوا 50% کې زیات شوي دي. د دې بریتانیایي رسپانې په باور په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر چې په سیمه کې حضور لري خبرداری ورکړی دی چې د یاغیانو د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې له تړون سره سم نه دی او د افغانستان د سولې خبرې کمزوري کوي. د راپور له مخې دا شخړې د افغان ځواکونو د روحي د کمزورېدو باعث شوي دي، ځکه چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ په خاطر په دفاعي حالت کې دي. د ګارډین په مقاله کې راغلی دي چې د افغانستان د حکومت د اوربند یا د شخړو د کمیدو د بیا بیا غوښتنې سربیره د یاغیانو له لوري د دوحې د خبرو پر مهال د ښه نیت نقشه نه لیدل کیږي او دې ته یې پاملرنه نه ده کړې. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ژر وتل به په دوحه کې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریسټوفر میلر د سیشن بی پروسو ویل چې په افغانستان کې به د شاوخوا 4500 پوځیانو شمیر 2500 او په عراق کې له 3000 2500 تر کم شي. فورس آنلاین خبرونه هم په یو مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. په یو برخه کې لیکي امریکایي پوځیان له 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې دي او په فبروري کې چې کله امریکایانو او طالبانو موافقه وکړه د سولې خبرې مهم پړاو ته ورسېدي. د خبرونه په باور د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو جګپوړو چارواکو بیا بیا طالبان تورن کړی دي چې پر افغان ځواکونو د بریدونو د کمیدو لپاره کافي هڅې نه دي کړې. فورس آنلاین لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداري هم خبرداري ورکړی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر ماته به یو انساني ناورین رامنځته کړي. خبرونه لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د اداري کمشنر فیلیپو ګراندي خبرداري ورکوي که چرته په افغانستان کې جګړه ادامه پیدا کړي ډیر خلک به د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شي. فورس آنلاین د فیلیپو ګراندي په وینا لیکي که چرته د سولې هڅې ناکام شي افغانستان به له وستر انساني ناورین سره مخامخ شي، خو د هیله څرګنده کړه چې داسې به ونه شي.
ازادي رادیو اوري د سهار 2:00 او 10 دقیقې دي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایدي وجل کې دوی وونه پوره شو حکومت تر اوسه د هغې د قاتلانو په منډلو نه دی بریالي شوی. د دایدي کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې د هغې د وجلو عاملان باید په نښه شي او عدالت تر کاغل شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د دوی پلټنې تر اوسه روانې دي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې بیا وایي حکومت تر دې مخکې هم د ګڼو وژل شو خبرلانو په برخه کې عدالت نه دی تضمین کړی. سالم محمد صالح پری رپورت لري.
په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم در واشه دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغه پیښې چې لای چا مسولیت نه دی منلی یو اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. در واشه دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته ویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایی قاتلین پیدا شي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وای دا د دایی قاتل وو. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ رادیو مسؤل بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمایزو و نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلې دي، خو یوازې په غندنه باندې سر نصر ورزی، پر حکومت مژغ دی، پر طالبانو مژغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مژغ دی، چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی د دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي، او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند بل ولایت سفر وکړي. وایي په هلمند کې وضعیت ښه نه ده. موږ غوښتنه د دولت نه داده چې یو خو د دایی مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګه د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي تیر پنځشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پوری د نشلول سوي ماين په چودنه کې ووجل سو، او ورور یې مشتبه محمدي له دوه نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدي ازادي راډیو ته وویل د دایي موټر په کور کې دننه ولاړ وو، او له کوره له وتلو لنډه شیبه وروسته چودنه وسوه. دا چې ماين په موټر پوری کله، څنګه او د چا لخوا نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدی:
ما د برور موټر ته دای صاحب په کور کې ولاړ چې هغه سره لدی چې موټر استلم نه دی. په کور کې موټر ولاړ دی او داسې پیښې رامنځته کیږي. ولی دا تر څو دا وضعیت روان کنه زما سره اوس سبا د بل چا سره کیږي، د دې په لټه نه دی اوسې.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاد شیر محمد اخونزاده د سیشن بی پورت په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیڅ د محمد الیاس تایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د تیرې اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجازات د دوی لومړیتوب دی.
مونږ ته ډیره مهمه ده چې د خبریالانو عاملین د قتل یا قاتلین د خبرنگاران باید تشخیص شي او د قانون په اساس مجازات شي. نو مونږ دغه موضوع څیرو او دغه موضوع تعقیبوو. انشاءالله که چیرې انکشاف پیدا سو حتما جزئیات تاسو سره به شریک کوو.
وسلولو طالبانو پر محمد الیاس دایی د سوي چودنې مسؤلیت نه دی منلی، او په دې اړه د څېړنو ژمنه کړې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې وسلولو طالبانو د مرګ غوښونه ورته کړې دي. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان چې پر محمد الیاس دایی حمله یې د وسلولو طالبانو کار بللی ویلي چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د محمد الیاس دایی وژنه غندلې، او ځینو یې دا یو جنګي جنایت بللی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو هر اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې. مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 صفه صافه وځي اوریدلای شي. او سمې ونړي والا موضوع بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد و اغیزناک واکسین د وړاندې کولو چارې ګړندې شوې دي. په نړۍ کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اختشو کسانو شمیر تر 55 میلیون او اتلکو اوخته دی. د امریکا د درمل جوړولو یو لوی شرکت پر نوویل چې د کورونا وایروس په وړاندې دوی واکسین خلک له دې وایروس نه 95% خوندي کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله سلیم محمد سالی راپور لري.
د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر وایي د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر ضد د دوی د واکسین د ازموینې ورستی پړاوونه جوتوي چې دغه واکسین خلک له کورونا وایرس نه په سلو کې 95 خوندي کوي. د دغه شرکت په خبره داسې ښکاري چې دغه واکسین کولی سي پوخ عمره کسان هم چې په کورونا وایرس اخته دي او د مرګ له خطر سره ډیر مخامخ دي خوندي کړي. اوس بازار ته د دغه تازه جوړ سوي واکسین د وړاندې کولو هڅې ګړندۍ سوي دي. د دغه واکسین د نهایي ارزونې په اړه معلومات په داسل کې خبرې چې یو اونۍ مخکې په لومړنیو ازموینو کې معلومه شوه چې دغه واکسین په سولې کې نوي مؤثر دی. د امریکا د درمل جوړولو یو بل شرکت مودرنا هم تیره دوشنبه د خپل جوړ سوي واکسین په اړه لومړني معلومات خپاره کړي و چې د هغه مؤثریت هم تر 90% زیات شول سوی و. د واکسینونو د جوړولو هڅې په داسې حال کې چټکې سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپا په لویه وچه کې د سختو لګول سویو محدودیتونو له کبله تیره اونۍ په تیرو دریو میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کیدونکو کسانو شمیر یو څه کم و، خو په دې وایرس د مړو کسانو شمیر هغسې زیات ښکاري. لګول سویو محدودیتونو په ځینو هیوادونو کې د خلکو غوسه پارولې ده. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پرون په زرګونو کسان په احتجاجي ډول له ماسکونو پرته لارو سړکونو ته راووتل او له پولیسو سره چې پر دوی وبشندلې له سوګریوان سول. که څه هم په جرمنی کې ډیر کسان د لګول سویو محدودیتونو ملاتړ کوي، خو لږ شمیر خلک چې دا محدودیتونه غیر قانوني او د ځان په زیان بولي په منظم ډول په اعتراضونو لاس پورې کوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 55 میلیونو او 8 لکو اوښتی او له دې جملې تر 90 میلیونو ډیر کسان روغ سوي دي. په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ په نړۍ کې د مړو شمیر تر 1 میلیون او 4 لکو اوښتی دی.
یو ځل بیا په موکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اعدام په اړه د یوې 4 کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې دغو ځواکونو په غیر قانوني توګه 9 بندیان او ملکي وګړي وژلي دي. د استرالیا دفاع وزیر انګوس کامپل نن پنجشنبه د دغې څېړنې د راپور تر خپرېدو مخکې د استرالیي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان د خلکو بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیر ماښام پر دې موضوع له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې موریسن په افغانستان کې د یو شمېر استرالیي سرتیرو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشنۍ څرګندولو تر څنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره او عدالت به تامین شي. د کویت یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. دغو عالمانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو پلان کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنئی لخوا کنټرولیږي. د امریکا د خزانه وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنئی کنټرولوي 10 کسان او 15 اړوند بنسټونه د بندیزونو په لیست کې شامل دي. او عراق او سعودي عربستان خپل ځمکنی پوله تر 10 کلونو وروسته بیرته پرانستله.
دا ژوند رنگونه.
انجینر امید الله حدزی کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی او فعلاً کابل اوسیدونکی.
ډیر زیات مننه. دا ورته وایي چې تلویزیون له څه وخت را په دې خوا تاسې ګوري؟
تلویزیون یاره زه د 50 نه 50 کال په دې خوا ورسره شایم او ګورو.
څومره علاقه ورسره لري؟
نوشتاري یا لیکلې؟ روزنامه استعمال کم لري، نو ځکه موږ ډیر تکیه په تلویزیون باندې کړی دی او په خوانه موږ تلویزیون ډیر ګورو.
په خوانی پروګرامونه له وو سره څنګه پرته لکه آیا مخکې جالب وکه وس؟
په خو وختونه چې خو موږ صرف یو شبکه و، هغه دولتي تلویزیون، او کله چې آزاد بازار سیستم جوړ شو تلویزیون سخت ډیر شو. به اندازه اصلي د خلکو لارې ورکی
کراسو د تلویزیون خبرونه ته د څه رقم پروګرام طرفدار یست؟
مثلا فرهنگی برنامه چې زمونږ د خپل ملک اصلي فرهنګ باندې متکی وسی
کور وګرځو د تاسو ماشوم توپ ته لغه وروست ځواني بیا اوس مرحله درته وایي چې د کوم خبرونو ډیر زیات علاقه مند وي او وسیه یا
کوم برنامه چې ماشومان دوپاره دغه ډیر زیات جالب دي کوم نتخان چې خاص ور سره خبرې کوي یا غو برنامه چې اموزشي دي په تیر وختونو کې مونږ هم دا برنامه ورته لیدل او هغه فلمونه چې مثلا ورته کارتونی ویلي هغه ډیر جالب وو
ماشوم ته کوم راته وایي ځواني کې وسم کوم خبرونه خوښي دي سیاسي
سیاسی سره علاقه لرم تر حد پورې جهان طبیعت او نور فرهنگی خبرونه دا ډیر جالب دي
او په خیر چې عمرم زیات سی سپینګری سی بیا به څه ګوري
نو ما خو ته اوس مونږ روان اسو تقریبا زما شاید
خبرونه
او زو بدلی خو خبرونه تفسیری باندې شاید زیات تکولر
بله ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ وسی
تاسو نه هم ډیر مننه
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیدي خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه نوې پیل شوې دي ماخام تر و بجو دوام کوي زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نه غته سپارم فرشته جان خیر اغلاست
سلام نوري صاحب خسته نباشه نو صبحتان بخیر